د ماسپخین درې بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري سات کې درته زه هارون بچا سلامونه وایم. په دې هله چې خوشاله اختر مو کړی وي. په خبرونه کې د پاکستان په بلوچستان او سند صوبو کې د تشدد د ورستیو پیښو په اړه اوري. په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د یو رپورټ ترڅنګ د اختر یو ځانګړی رپورټ مو هم درته راوړی. اونیز خبرونه د مشال مرکه هم درورو. خو پیل د خبرونو نه کوو چې شاهین بونیری وړاندې کوي.
مهم خبرونه په بلوچستان کې د ناکرارۍ لړۍ لا هم روانه ده او په تازه پیښو کې شاوخوا لس کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د نهې په ورځ د پاکستان په دوه ورځني سفر ځي او پاکستان ویلي دي رهن سره په هر کچا مذاکرات شروع کولو ته تیار دی. د خبرونو تفصیل. په بلوچستان کې د ناکرارۍ لړۍ لا هم روانه ده او په تازه پیښو کې شاوخوا لس کسان وژل شوي دي چې پکې زیاتره بلوچ وسلوال دي. د بلوچستان صوبې د داخله چارو وزیر اکبر دورانی پرون ویلي شپږ وسلوال مرکز کوټې ته نږدې په بولان سیمه کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي. د ده په خبره دوه نور بیلتون غوښتونکي بیا په مستون سیمه کې د ملیشا ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د بولان مرستیال کمشنر عبدالوحید شاه مشال ریډیو ته ویلي وجل شوی هغه دي چې سورج وړاندې په مچ سیمه کې د دیارلس پنجابي مسافر په وجنه کې لاس ترلوت.
بالکل دا هغه ملزمان دي او د وزل سو کسانو غا باقاعده پیژندګلونه سوي ده چې دوی د مچ پتیری نږدې خونړی پیښې کې لاس درلودي. شپږ وسلوال تر دې دمه وزل سوي دي او له دوی څخه درنه وسله هم نیول سوي ده. بل خبر دا ده چې کسان د شپږ وسلوالو د وزل کېدو پخلی کوو خو تر دې دمه مو نسوک نیولې دي او نه بیا امنیتي ځواکونو ته د څه زیان رسېدو خبر راغلی.
بلخوا له ډیره بوختي څخه د رسېدلو راپورونو له مخه په یاد سیمه کې دوه حکومت پلاوه کسان وژل شوي دي. تر اوسه بلوچ وسلوالو د حکومت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودھری په بلوچستان کې د نامنې پر پیښو از خود نوټس اخیستې دی. یاد دی چې په تېره یو اونۍ کې شاوخوا څلوېښت کسان د بلوچستان په نامنې پیښو کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د نهې په ورځ د پاکستان په دوه ورځني سفر ځي. د پاکستان سرکاري ریډیو پرون خبر ورکړی و چې بان کی مون به له پاکستاني چارواکو سره په دې هیواد کې د پولیو مرض له منځه وړلو او د میرمنو د تعلیمي پرمختګ په اړه د ممکنه اقداماتو په باب خبرې کوي. یاد دی چې په پاکستان او په خاص توګه قبایلي سیمو کې یو خوا به د وروستیو کې د پولیو نوي کیسونه مخې ته راغلي دي، نو بلخوا د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو ډلو باندې بریدونه هم شوي دي چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ جوبلا اوړېدلې ده. پاکستان ویلي دي له هند سره په هر کچه مذاکراتو شروع کولو ته تیار دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان اعزاز احمد چودھری پرون خپل یو بیان کې پر هند غږ وکړ چې په امرتسر کې د مظاهره چانو لخوا د ودرول شوي دوستۍ بس د مسافرو حفاظت یقیني کې. اعزاز چودھری زیاته کړه باید چې دواړه هیوادونه د خپل منځي تاوتریخوالي کمولو لپاره ګامونه پورته کړي او ګټورې خبرې شروع کړي. نوموړي دا هم ویلي د هند ذمواري جوړیږي چې خپل هیواد کې د پاکستانی کونسلګریو او سفارتکارانو د حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي. یاد دی وی چې له امرتسر څخه لاهور ته تلونکي بس په هند کې مظاهره چانو وروستو له هغې ودرولې چې هندي چارواکو تور لګولې. د روانې میاشتې په پنځمه د پاکستاني عسکرو د دوی پنځه پوځیان وژلي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې هم د تشدد لړۍ دوام لري. په تازه پیښو کې د یو پولیس په ګډون پنځه کسان د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوي دي. د کراچۍ پولیس وایي تېره شپه دغه پیښې د ښار په نظم آباد، بلدیا ټاون، اورنګي ټاون او ګارډن په سیمو کې رامنځته شوي دي. یاد دی وی چې په کراچۍ کې د تشدد لړۍ د تیرې اوږدې مودې راهیسې روانه ده چې د بشري حقوقو د کمیشن د شمیرې له مخه په دغو وژنو کې د سږ کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې له اوولس سوو څخه زیات کسان وژل شوي چې پکې د بېلابېلو سیاسي او مذهبي ګوندونو د کارکرانو ترڅنګ یو شمېر پولیس سرتېري هم شامل دي. د کابل په شمالي ولسوالیو کې سختو بارانونو او سیلابونو شل کسان مړه کړي دي. زیات سیلابونه پرون د کابل په شکردره ولسوالۍ کې بهېدلي. د کابل والي عبدالجبار تقوا مشال ریډیو ته ویلي چې دغه سیلابونو ځینې کسان جوبل کړي هم دي. چارواکي وایي ښایي د تلفاتو له کبله د مړو شمېر زیات شي. په وروستیو کې د کابل په سروبي ولسوالۍ او سوختیځو ولایتونو کې هم سیلابونه جاري شول چې په نتیجه کې شاوخوا سل کسان مړه شول. د چک جمهوریت یو غر خاتون کې د پاکستان د گلګت بلتستان یو غونډې څخه د راپیوتو لکبله مړ شوې ده. د پاکستان الپاین کلب لخوا نن په جاري شوې خبر پاڼه کې د کلب مشر ویلي دي چې اوه 50 کلن غر خاتون کې زیډینک ربی سره د یو بل ملګري د یوې غونډې په یو نوي لاره ختل غوښتل چې دواړه راپریوتل. ربی مړ شوی او ملګری بچ پاتې شوی. خبر پاڼه جتوی د زیډینک کورنۍ غواړي چې نوموړی د بلتستان بیس کیم نږدې خخ کړی شي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نورې. د عراق د کوردستان مشر مسعود بارزانی خبرداری ورکړی چې په گاونډي هیواد شام کې به ترهګرو د کوردانو د خوندیتوب لپاره مداخله وکړي. بارزانی پرون په اعلامیه کې د هغه راپورونو د څېړلو غوښتنه وکړه چې پکې ویل شوي ترهګرو په شام کې کوردان وژلي دي. دوی ویل چې د کوردانو بېګناه ښځې او ماشومان د مرګ یا هم د ترهګرۍ له خطر سره مخامخ وي، نو د عراق د کوردستان سیمه دفاع ته چمتو ده. په وروستو اونیو کې د کوردي ځواکونو په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره جبهې ترمنځ سختې نښتې شوي. د عراق په شمال کې د کوردانو کورواکا سیمه خپل وزارتونه او امنیتي ځواکونه لري. او امریکې په عراق کې د خالي د ورځې بمی چاودنې چې پکې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي په سختو ټکو کې غندلې ده او د اسلام د دښمنانو کار بلل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په عراق کې د اختر خوشحالو د منزلو پر مهال د بمی چاودنو بریدونه بزدلانه فعل بللې. دغه و د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. په روانه خبرونه کې پر دغه موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. په بلوچستان کې د بولان سیمې مرستیال کمشنر وایي یو شمېر هغه بلتون پالي بلوڅ وسلوالي وژلي دي چې په دې وروستیو کې د پنجابي مزدورانو په وژنه کې لاس لرل. هم د بلوچستان نه د پاکستان په مرکزی حکومت کې وزیر جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ وایي د دغه هیواد په قبایلي سیمو کې د روان جنگ لمن بلوچستان ته د غزولو هڅې روانې دي. د دفاعي چارو یو کارپوه وایي دغه جګړه وار د مخه د پاکستان بیلابیلو سیمو ته داخله شوې او باید په دغه اړه زړور خبره وشي. او په مشال مرکه خبرونه کې داونه د عوامي نشتلګوند صوبایي مشر سېنېټر افراسیاب خټک خبرې اوري.
اسفندیار ولی خان صاحب په ستمبر کې اول هفته کې اعلان وکړ چې کم ګامونه او چتول غواړي تر څو چې موږ هغه کمزوري د پارټي نه لرې کړو کم شي زموږ دی ماتي سبب ګرځېدلې.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړئ. رازو اوریدونکو ولنی رپورټ ته. په بلوچستان کې د ناکرارۍ لړۍ لا هم روانه ده او په تازه څلور جدا جدا پیښو کې شاوخوا 10 کسان وژل شوي دي چې پکې زیاتره بلوچ وسلوال دي. دغه تازه پیښې د تیرې شنبې ورځې پر مهال رامنځته شوې دي. بلې خوا ته د پاکستان مشر قاضي افتخار محمد چودري بیګا شپه د بلوچستان د نامنې پر روانو پیښو از خود نوټس اغسته دي. په دې اړه له کوټې د نیاز مساخیل رپورټ اورو.
لومړی پیشه د تیرې شنبې په ورځ هغه وخت رامنځته سوه کله چې امنیتي ځواکونو په بولان سیمه کې د بلوڅ وسلوالو پر پټون ځایونو برید وکړ او د شاوخوا شپږ وسلوالو د وژلو خبر یې ورکړ. د ضلع بولان ډپټي کمشنر عبدالوحید شاه په خبره وژل سوي کسان یو سور زمخ کې د مچ په پیشه کې د دیارلس پنجابي مسافرانو په وژلو کې لاس لرلو. نوموړي زیاته کړه بالکل دا هغه ملزمان دي او د وزل سو کسانو غا باقاعده پیژندګلونه سوي ده چې دوی د مچ پتیری نزدې خونړی پیښې کې لاس درلودي. شپږ وسلوال تر دې دمه وزل سوي دي او له دوی څخه درنه وسله هم نیول سوي ده. بل خبر دا ده چې کسان د شپږ وسلوالو د وزل کېدو پخلی کوو خو تر دې دمه مو نسوک نیول دي او نه بیا امنیتي ځواکونو ته د سزیان رسیدو خبر راغلی. بلخواته د شنبه پر ورځ نه وخت د مستون پسمه کې د چارواکو په خبره دوه وسلوالو د امنیتی ځواک اف سی پر وی پوسټي برید وکړ او په ځوابي برید کې دواړه وسلوال ځای پر ځای وژل سو. د چارواکو په خبره وژل سوي کسان بلوس وسلوال دي خو په پیشه کې امنیتی ځواک اف سی ته د چارواکو په خبره هیڅ توان نه دی رسیدلی. بلخواته لډیر بوکټي سیمه را رسیدلی رپورټونه وایي چې د ریموت کنټرول بمی چاودنی په وی پیشه کې یو قبایلی شخصیت وډیره زره خان ووژل سو. نوموړي په اړه ویل کېږي چې دی د حکومت پلوي کوونکی قبایلي مشر و. بیا هم په یاده سیمه کې په یوه بله پیښه کې د چارواکو په خبره د یو بل حکومتي پلوي قبایلي شخصیت شخصي ساتونکی د ډزو په یوه پیښه کې ووژل سو. د ډېره بوکټي د یادو دواړو پیښو ذمهواري تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. بله رخته د شنبه په شپه ناوخته د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري بلوچستان کې له تیرو څو ورځو روانو د ناامنیو پر پیښو از خود نوټس اخیستی دی او د دغه کیس اورېدنه د رواني اګست میاشتې پر 15 نیټې ټاکلې ده. یاد دوی د پرون شنبې ورځې په بیلو بیلو پیښو کې د لسو کسانو له وژل کېدو سره سره په تېرې یوې اونۍ کې په جدا جدا پیښو کې شاوخوا 6 کسان وژل شوي دي. نیاز مساخیل، مشال ریډیو، کوټه.
بلخوا اوریدونکو، د پاکستان په ستر صنعتي او کاروباري ښار کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې د یو پولیس سرتیري په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د کراچۍ پولیس چارواکي وایي د 2008 کال را په دې خوا د کراچۍ آبادی زیاته شوې چې له امله په دغه ښار کې امنیتي مسلې زیاتې شوې دي. تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې اورو.
چارواکي وایي د تشدد دا پیښې د ښار په نظم آباد، اورنګي ټاون، بلدیا ټاون او ګارډن په سیمو کې د خالی او اتوار په منځنۍ شپه مخې ته راغلي دي چې د یو پولیس سرتیري په ګډون پکې 15 کسان د نامعلومه وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. د پاکستان په اقتصادي مرکز کراچۍ کې د نورو کلونو په پرتله د ناقانونه ګوندونو او په جرمونو کې د ککړو عناصرو خوځښتونه زیات شوي دي چې له امله یې په ښار کې د تشدد پیښې زیاتې شوي دي. د کراچۍ د پولیسو ویان SSP عمران شوکت نه مې په کراچۍ کې د روانې بدامنۍ د لاملونو په اړه وپوښتل. د هغه جواب و،
یہاں پہ 20 ملین لوگ کراچی کے اندر رہتے ہیں اور یہ تمام لوگ ڈفرنٹ ایتھنک کلچرل لینگول بیک گراؤنڈ
دے وائی کراچی دے شلو ملیون خلقو خار دے او دا ٹول خلق دے وی جبی کلچر یا مسلک منون کی ندی دلتا دے شلو نا تردیر شو پوری جبی ویل کی گی او د شلو څخه زیات مختلف کلتورونه اشتون لري. په داسې حالاتو کې هر قسم ترهګر او په جرمونو کې ککړ سړی ته تلته ځان له پولیسو څخه پټول د بل هر ځای په نسبت آسان کار دی. نوموړي زیاته کړه، د نړۍ نور هغه ښارونه چې په میلیونونو خلک پکې استوګنه لري هلته د بدامنۍ پیښې د وړو ښارونو په نسبت زیاتې رامنځته کیږي.
پوره ملکو میں جہاں بھی میٹروپولیٹن سٹی بڑے شہر ہوتے ہیں
په نورو ملکونو کې چرته چې هم دغه سي لوی خارونه وي هلته د پیسو ګټلو موقع زیات وي، نو دغه سي خارونو ته خلک کډی کوي او په دې توګه د خارونو آبادی په تیزی سره زیاتیږي. د کراچۍ آبادی هم په دې وروستیو کې په تیزی سره زیاته شوې ده. د دې ترڅنګ په کراچۍ کې د افغانستان، برما، بنگلاديش او نورو ملکونو کډوال هم اوسیږي او ظاهري خبره ده چې دغه کډوالو بچي قانوني اسناد نه لري، هغوی ته روزګار نه ملاويږي او همدغه وجده چې دغه خلکو زیاته برخه هم د جرمونو لور ته ورګرځي. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د تیری اوږدې مودې راهسې د تشدد پیښې روانې دي. په دغه پیښو کې د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د انساني حقوقو کمیشن د ریپورت تر مخه 1,26 کسان په فرقیزو، سیاسي، جبني او نورو شخړو له امله د نامعلومه کسانو د ګولو ښکار شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو. د عوامي نشتلګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د تحریک انصاف د خیبر پختونخوا حکومت په دغه صوبه کې د امنیت راوستلو لپاره هیڅ نه دی کړی او د ترهګرۍ د ختمولو لپاره کومه واضحه پالیسي نه لري. نوموړي تور لګولی چې طالب وسلوال په ښکاره د پیښور په لارو کوڅو کې ګرځي راګرځي، حکومت یې په خلاف هیڅ ګامونه نه پورته کوي. په دې اړه د خیبر پختونخوا له وزیر اعلی پرویز خټک سره زما همکار مجید بابر مرکه کړې، نو راځئ چې دا واورو.
پرون اسفندیار ولی صاحب یو بیان ورکړو چې په د پیښور په سړکونو باندې طالبان گشت کوي، نو تاسو د صوبې وزیر اعلی دا خبره صحیح ده؟ نه، نو لکه دا یو سیاسي بیان و که دی که حقیقت هم شته؟ اسی په صوبه کې د امنیت څه صورت حال دی؟ په تاسو چې الزامونه لګي نو هغوی نه خو ما پوښتنه وکړه، هغوی وایي چې دلته لټرلی د طالبانو حکومت ښکاري او د پی ټی آی نه مذاکرات کوي او نه امنیت بحال کوي.
حکومت
امنیت پاڑ باندھے چکم صورت حال دے خلق وجنی کی گی او دماکی کی گی خپل سره پالیسی جوړه وای
نو ما هوتا ته بیا وای چې خبر هم دا د فدرل حکومت سره پالیسی جوړه
نو د صوبې د امنیت
سره د صوبې حکومت نه جوړې
نه د صوبې په حواله سره خو ستاسو حکومت ته منډیټ ملو شوې دی ستاسو
نو خپل د صوبې کې د نو خپل کوشش ته سکیورټي خپل کوشش
خدا سي خو د مذاکراتو په حواله سره تاسو تر اوسه لای عمل نه دی جوړ کړی
نه مو خدا کار نه نه مذاکرات دا او پکې چې مو پالیسی هغه نه تاسو
اوریدونکو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټکو چې په دغه صوبه کې د امنیتی مسلو په اړه زما د همکار مجید بابر پختنې ځوابولې. تاسو هم دا اوس اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د الپاین کلب په نوم د غرختونکو تنانو د ویډلې د مشر منظور حسین د ویناله مخې دغه هیواد په ګلګت بلتستان کې ګیشر برم ون نومې غرته د خطو په وخت د اروپایي هیواد چک جمهوریت یو تن مړ شوی دی. په دغه اړه تفصیل اسلام آباد د رابعه اکرم خان په ریپورت کې ورو.
د پاکستان الپاین کلب تر مخه چې په ګلګت بلتستان کې ګیشر برمون غر ته د خطو په کوشش کې د چک ریپبلیک یو غرختونکو دغه غر نه د غورزیدو په نتیجه کې مړ شوی دی. د الپاین کلب مشر ریټایرډ کرنل منصور حسین مشال ریډیو ته وویل چې 55 کلن سډینی کروبی چې د چک ریپبلیک د چک ماونټینیر فیډریشن موجوده صدر وو د خپل یو ملګري مارک سره د یو نوې لارې په ذریعه ګیشر برمون غر ته د خطو هڅه کوله. دی وایي د څو ورځو د کوشش نپس کله چې دوی په نهم اگست د غرن را کوزیدل نو بیس کیم خلکو دوی د غرمې په وخت کتلی وو چې دواړه لاندې را روان دي او بیا اچانک په دوی کې یو تن بے درک شو او بیا هم اغوی یو کس وکتو چې لاندې را روان وو. نو بیا لږ وخت پس چې رابطه وشوه نو میرک اویل چې زډینی کروبه لاندې خوېدلې دي او کله چې ورپورې ورسېدو نو هغه مړ شوی وو. دی زیاته وی چې دغه د کورنۍ په وینا چې زډینی کروبه دي هم په غره کې خخ کړی شي. دی وایي کم چې د اغوی د رابطې افسر دی نو هغه مونږ ته دا پیغام را رسولی وو چې هغه د زډینی کروبه کورنۍ سره خبرې شوي دي او دوی چې کیمپ ون سره نږدې وو چې په ډېره فاصله کې دی نو هلته نه مڼې راوړل ګران کار دی. نو د زډینی کروبه کورنۍ اوویل چې خبر وي چې هم هلته یې خخ کړی شي او د خخول نه پس میرک بیا د شپې ناوخته بیس کیمپ ته رو رسېدو. د فکر دا چې زډینی کروبه پاکستان کې موجوده 8000 میټر اوچت سوارلس غرونو کې اته سر کړی دي او د دې نه مخکې هم د چک ریپبلیک دوه غرختونکو هم دغه غر د معمول په لارې په 28 جولای کامیابی سره سر کړی وو. رابعه اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو اوس یو بل رپورټ ترازو د بلوچستان په اړه. د پاکستان په مرکزی حکومت کې وزیر جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ ویلی دي چې د دې هیواد په قبایلي سیمو کې د طالب وسلوالو پر ضد روانې جګړې لمن بلوچستان صوبې ته د غځولو هڅې کیږي. دا البته دا نه ده پټاګه کړې چې دغه کوششونه د چا لخوا او د کم طاقت په زور کیږي. لبل خوا ځینې څېړونکي د عبدالقادر بلوچ له دې نظر سره اختلاف لري او ځینې نور بیا وایي چې دغه اندېښنې پر ځای دي. په دې اړه کوټې د نیاز مساخیل رپورټ.
د پاکستان د سپران یا سرحدي چارو وفاقي وزیر جنرال ریټایرډ عبدالقادر بلوچ د تیرې شنبې په ورځ ناوخته په کوټه کې د وژل سوو پولیسانو له کورنۍ سره د غمرازي پر موقع وویل ما ته داسې معلومیږي لکه چې د طالبانو په فاټا یا قبایلي علاقو کې د جنگ میدان له هغه ځایه بلوچستان ته د راوړلو هڅې روانې دي او دا یو نوی میداني جنگ جوړیږي او دا څه چې دلته روان دي دا د هغه نشانیانې دي. د دفاعي چارو پوهان او څېړونکي بریګیډیر ریټایرډ ساد وای عبدالقادر بلوچ سناوله د خبره نه کوي.
مرکز وزیر دے دغه صوبې نه دے دغه خبره کوي.
خو یو بل منلی څېړونکی بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه بیا د عبدالقادر بلوس له څرګندونو سره اختلاف لري. دی وایي
بلوچستان کې چې کومه انسرجنسي روانه ده هغې ساخ او دلته کې چې په پاکستان کې یا په خیبر پختونخوا کې کومه انسرجنسي یا دې دواړو سره بنیادي په بلوچستان کې یو طرف ته بی ایل اے چې دلته بلوچستان لیبریشن آرمی هغې مقصدات جدا دي او د دې مقصدات او چې کومي هغه بالکل جدا دي په دواړو کې بنیادي فرق دی او زه دانش ویلې چې دا د دې نه هلته خوره شوې ده.
یاد دوی بلوچستان کې له تېرې سه مودې راهیسې د ناامنیو د پیښو تر شا د بلوڅ بلتون غوښتونکي اړخ سره سره د طالبانو او مذهبي او فرقه ییزه بڼه هم په ګوته سوې ده.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
او سوریدونکو د افغانستان په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه دوه رپورټونه. د دغه هیواد د غزنی ولایت په مکر ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو او پولیسو ترمنځ نښته شوې چې دواړه غاړې پکې یو بل ته د مرګ ژوبلې د ورړولو ادعاوې کوي. چارواکي وایي تر دغه نښتې وروسته د وسلوالو څلور جسدونه دوی ته ورپاتې شوي، خو طالبان بیا د وژل شوو پولیسو شمیر د دې دوه برابر ښیي. زما همکار سید شاه سکیم یې په اړه نور حال راکوي.
نښته پرون د مقر ولسوالۍ په لړمه سیمه کې شوې ده چې دواړه ښکېلې غاړې پکې د مخالف لوري وژل شوي کسان تر خپلو زیات بولي. چارواکي وایي د مقر یو تن اوسېدونکی چې د غزنی په امنیه قومندانۍ کې یې دنده درلوده خپل کور ته روان و چې پر لاره طالبانو ته په ګیر ورغلی او وژلی دی. د مقر ولسوال صاحب خان وایي طالب وسلوالو په دغه سیمه کې د لویې لارې له موټرو یو بل کس هم کته کړی او وژلی دی چې وروسته د پیښې ځای ته سیمه ییز پولیس، ملي پولیس او څونکوونکي رسېدلي دي. دی وایي د دواړو غاړو ترمنځ په لړمه سیمه کې دوه ساعته نښته شوې چې پکې څلور تنه وسلوال وژل شوي دي. ولسوال وایي په نښته کې پولیسو او پاڅون کوونکو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي چې ملګرو یې په دغه نښته کې نه حتی نه سیمه ییز پولیس وژلی دی. دی د خپل یو ملګري او یو عام وګړي وژل کېدل هم مني. څه موده وړاندې په مقر ولسوالۍ کې د پاڅون کوونکو پر یو قومندان هم ځانمرګی برید شوی وو چې پکې تر شلو ډېر کسان مړه او ټپیان شوي وو.
سید شاه سقیم اوریدونکو، په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان ویلي د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون لاسلیک کېدل به وسلوالو طالبانو ته دا پیغام ورکړي چې نړیوال ټولنه د افغانستان د راتلونکي ثبات ته ژمن ده. پر دې تړون د خبرو سلورم پړاو وروسته تر هغه وځنډید چې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پر پرانستلو افغان حکومت اعتراض وکړ. جنرال جوزف ډانفورد په یو مرکه کې د افغان قواو پر وړتیا هم ډاډ څرګند کړی دی. نور تفصیل زما همکار صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون لاسلیک کېدل به افغانانو او طالبانو ته یو څرګند پیغام ورکړي. هغه دا چې نړیواله ټولنه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم د افغانستان راتلونکي ثبات ته ژمن ده. د افغانستان او امریکا د امنیتی تړون په اړه د خبرو څلورم پړاو د غبرګول یا جوزا پر 29مه وروسته له هغې وځنډید چې افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستو پر څرنګوالي اعتراض وکړ. د تړون د لاسلیک کېدو په صورت کې به لږ شمیر بهرني ځواکونه تر 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې حضور ولري. دوی به د افغان ځواکونو په روزنه کې برخه واخلي. خو امریکایي چارواکي وایي ډاډه دي چې پر دې تړون به د افغان او امریکایي مشرانو ترمنځ اختلافي مسایل حل او د تړون لاسلیک ته به لاره ورسي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورد دغه مرکه پرون کړې چې جزئیات په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې خپاره شوې دي. د افغان قواوو پر وړتیا ډاډ څرګند کړي او ویلي دي افغان قواوو چې دوی میاشتې مخکې په افغانستان کې د ټولو امنیتي چارو مشري واخیسته اوس دا توان لري چې د طالبانو په وړاندې مبارزه وکړي. د ده په خبره طالبان شي تر روژې وروسته خپل بریدونه زیات کړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي د افغانستان قواوې چې شمیر یې 3,25,000 ته رسیږي تر 2014 میلادي کل وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي لا هم روزنې او سلام مشورې ته اړتیا لري. وروستي راپورونه وایي چې افغان قواوو ته د امنیتي مسؤلیتونو تر سپارلو وروسته د دوی تلفات زیات شوي دي. څومره مخکې د کورونا چارو وزیر وویل چې د درې میاشتو په موده کې په اوسط ډول د ورځې 23 تنه پولیس وژل شوي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینا پسته په ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو په کراچۍ ښار کې زیاتره پښتانه مسافر زلمیان په خپلو دیرو کې د اختر په مناسبت سندریز بندرونه جوړوي. په یاد ښار کې د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی د کراچۍ میشته پښتنو ځوانانو همدغه سیو مفل تورغلې او دوی د بندر یو برخه مونږ ته لګلې ده. راځي چې ورته وکړو.
زما پټول مجلس سلام دے دم کلام دے چې غلام د ټولو یما ہو د چابئی چیشے چیشے ایر شے زما یادی گی د لیلا شین کی خالونا او زڑ می سورے وینی تساسی د غم بلبلے پگے جال جوڑ وینا ہو ولی می پڑ مخرا کا گی وا ہو گنارا و خی چنوری نہ کوما او د بی وپا جان دلا س دلا سنو ہو دڑ د پاس می پلے ولاڑی دی
یا مسافر موجنی خاوندا یا چرتا بخوین دی دیدن پتا موینا غمات میں یاران جدا کو یا آوازی را کو ویرازا کا زور دیوینا یا یار تا کرسی کی دی چکینی وزبت سادر پزم کا خور کم کی بنما وک دی دیدن پا بایا کی گی یا قیمتی وایا چی پیسی در لرولما یا کاغذ لکھ لے تری نا واخل نو دو سن زمانے یار دے ٹک ببینا ہے
او مسافر کی جانن مڑ شوائے خور وار لاس پیسو کر راٹو لبینا
یا موری کچھ پا کچھ گرزی نو بچی ارا شمل مانا راغلی دینا ہے
ہو دم لکن پسر بخی جوائی پچار سدوالو سپلو وخمی خونا
وزل شنگ لچو گا مکلینو پزڑ داغلی ترین زو راغلی ما ہے
ہو کوری پکلی کی نیز دی دیوائی تیل چی پزل پولا گوی او بوی رازی
و دکلی دو پنزوس کچی دنو جانا نستا دیدن تکم زی او دری گما ہے
او لا دید زلپ خوش بوی داوائی لا دید اترو پا او بو لامبلی دینا
یکلی ونی در پسی نشوما دزڑ سودا بامی تر عمرا او پوری وینا ہے
او ستا یارانا مکڑے نوے وائی زان لمکڑے وے دا سبر او تاوی زنا
و ستا یارانا مکڑے نوے نو زان می دسین پچا پوڑے اوے مینا ہے
او پس مندر جانان لاو کرم وائی پکی نار را سرزی ہے او ڈاڈ را کوی ہے
کدستر گن صبری گن راجا راجا کدستر گن صبری گن راجا راجا
کدی منی تزڑکی گن راجا راجا کدی منی تزڑکی گن راجا راجا
یادونا
د تیر هیر سازونو او आवाजونو ځانګړي خبرونه
زنداو کرم غیا د خپل دلدار نه جدا
مطلب مستل کو کتل ما کاو بیب میک
پاچی سلی دلی هغه تا بلل دلی دی
عمرې
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې اوریدونکو د خبرونې نیمای برخه ته راورسیدو. شاهین بونیرې استودیو ته راغې د دنیا د خبرونو لنډی سور.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه په بلوچستان کې د ناکرارۍ لړۍ لا هم روانه ده او په تازه پیښو کې شاوخوا لس کسان وژل شوي دي چې پکې زیاتره بلوچ وسلوال دي. د بلوچستان صوبې داخله چارو وزیر اکبر دورانی مشال لیډو ته ویلي شپږ وسلوال مرکز کوټ د نږدې په بولان سیمه کې له امنیتي ځواکونو سره په انخته کې وژل شوي دي. د په خبره دوه نور بلتون غوښتونکي بیا په مستونګ سیمه کې د ملیشا ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د نهه په ورځ د پاکستان په دورځني سفر ځي. د پاکستان سرکاري ریډیو پرون خبر ورکړی و چې بان کی مون به له پاکستاني چارواکو سره په دې هیواد کې د پولیو مرض له منځه وړلو او د میرمنو د تعلیمي پرمختګ په اړه د ممکنه اقداماتو په باب خبرې کوي. پاکستان ویلي دی له هند سره په هر کچه مذاکرات شروع کول تیار دی. د پاکستان د بارونو چارو وزارت بیان اعزاز احمد چودھری پرون خپل یو بیان کې پر هند غږ وکړو چې په امرتسر کې د مظاهره چانو لخوا د ودرول شوي دوستۍ بس د مسافرو حفاظت یقیني کړي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې هم د تشدد لړۍ دوام لري. په تازه پیښو کې د یو پولیس په ګډون 15 کسان د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډز وژل شوي دي. د کراچۍ پولیس وایي تېره شپه دغه پیښې د ښار په نظم آباد، بلدیا ټاون، رنګی ټاون او ګارډن سیمو کې رامنځته شوې. د کابل په شمالي ولسوالیو کې سختو بارانونو او سیلابونو شل کسان وژلي دي. زیات سیلابونه پرون د کابل په شکردره ولسوالۍ کې بهیدلي. د چک جمهوریت یو غرختون کې د پاکستان د گلګت بلتستان نوې غونډه څخه د راپریوتو له کبله مړ شوې ده. د پاکستان الپاین کلب لخوا په جاري شوې خبر پاڼه کې د کلب مشر ویلي چې و 50 کلن غرختون کې سره د یو بل ملګري یو غونډه ته خطو چې راپریوتو او مړ شو.
نن خبرونه مو د شاهین بونیری نه واوریدل. اوس اوریدونکو په نړیوالو رسنیو کې راغلي ځینې مهم موضوعات مساسو لپاره راوړي. یو ایس اے ټوډے او فورن پالیسی مجلې، یو ایس اے ټوډے ورسپانه ده فورن پالیسی مجلې د افغانستان په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکي زموږ همکار جان آکا الکوزه وړاندې کوي.
امریکا چاپ فورن پالیسی خبرونې پر وروستۍ غړنه کې په هلمند ولایت کې د یوې افغان پولیسې د فعالیت او قتل په اړه یو اوږد مضمون خپور کړ او په یو برخه کې راغلي هیڅوک نه پوهیږي چې د پولیسو و دېرش کلنه څارمنه اسلام بیبي چا ووژله. خبرونه لیکي د افغانستان په جنوب یعنی هلمند ولایت کې د پولیسو د جک پوډ ماموره د جولای میاشتې په لومړیو کې خپل زوم سره په موټر سایکل باندې کار ته روانه و چې په ډزو ووژل شوه. فارن پالیسی لیکي اسلام بیبي د کار په جریان کې هم له زیاتو ګواښونو سره مخامخ وه. په هلمند ولایت کې ټولو پولیسانو ته د وسلوالو مخالفانو او د نشه یي موادو د قاچاقونکو لخوا ګواښونه کیږي. اسلام بیبي اپریل میاشت کې خبریالانو ته ویلي وو چې کورنۍ له پولیسو سره د دې د کار کولو مخالفت کوي او خپل ورور هم درې ځلې د دې د وژلو هڅه کړې وه. فارن پالیسی وړاندې لیکي له کورنیو او بهرنیو ګواښونو سره سره اسلام بیبي ټول خطرونه پر ځان قبول کړي ول او دا خبره به کوله چې پر ما خپل وطن ګران دی، په دې ویاړم چې د پولیسو یونیفورم اغوسته او غواړم افغانستان یو غښتلی او قوي هیواد شي. اسلام بیبي دا هم ویلي وو چې زه یو پولیس یم او په راتلونکي کې به هم پولیس یم او په دې به ډیره وویاړم که چیرې زما لور هم پولیس شي. خبرونه لیکي په افغانستان کې د طالبانو د رژیم لړنګېدو څخه 12 کاله تیر شوي خو په دې هیواد کې لا هم پر ښځو باندې د حملو او ګواښونو غمجن او زړه دردونکي مثالونه دوام لري او له دې څخه معلومیږي چې په افغانستان کې د ښځې او نارینه د حقونو د مساوات ترمنځ څومره واټن موجود دی. فارن پالیسی د تحلیل پر وروستۍ برخه کې لیکي هغه هیوادونه چې په افغانستان کې په خپلو وینو او منابعو قرباني ورکړي باید په یاد ولري چې د ښځو د حقونو د مبارزې لار ډیره اوږده ده، خو په افغان حکومت باید فشار واچوي چې د ښځو حقونه وساتي او د ښوونځیو، کلینیکونو، روغتونونو، امنځایونو او حقوقي خدمتونو په برخو کې مرستې به د سفر رالنډ کړي. یو ایس اے ټوډے ورسپانې دا د دوی جګړه ده، افغان عسکر په خپل واک دي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په خوص ولایت کې د افغان عسکرو د زړورتیا او خو کارونو د ستاینې تر څنګ له وسلوالو مخالفانو سره د دوی د سخت چلند داستان لیکلی دی. ورسپانه لیکي کله چې افغان امنیتي ځواکونو د دوو پرله پسې بمي چاودنو په ځای کې یو وسلوال وپیژان چې زغلی هغه ونیو او د ټوپک په قنداغونې سخت خوهه. د ورسپانه په باور امریکایي ځواکونو به دا ډول چلند نه کاوه. ورسپانې له افغان ځواکونو سره په غزمې کې د ملګري امریکایي قطعې د قومندان الکس ګریوز خبره راخستی چې وای دا اوس د افغانانو جګړه ده، دوی به هیڅکله هم د امریکایي ځواکونو په معیار یا سټنډرد عمل ونه کړي بلکې دا به افغاني سټنډرد وي. یو اسټډیا ورسپانه زیاتوي د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو له څو کلونو راهیسې افغان امنیتي ځواکونه په مسلکي معیارونو روزلي او په تیر جون میاشت کې د ټولو عملیاتو مسؤلیتونه تر غاړې شول. خو له خلکو سره دا اندېښنې هم شته کله چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي، افغان پولیس او پوځ ممکن مسلکي معیارونه تر پښو لاندې کړي.
اوریدونکو د عوامي نېشنل پارټۍ د خیبر پختونخوا مشر افراسیاب خټک د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د دې هیواد په تیر انتخاباتو کې د درغلۍ کولو تور پورې کړی دی. دا لومړی ځل دی چې عوامي نېشنل ګوند نیغ په نیغه د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور لګوي چې ګواکې د دوی په انتخاباتي ماته کې کردار لوبولی دی. دا خبر افراسیاب خټک د تیرې جمعې پر ورځ دلته په پراګ کې په یو ځانګړي مرکه کې وکړه. نوموړي په دې مرکه کې له پاکستاني سیاست او سیمه ییز امن سره په تړلو یو شمېر نور موضوعاتو زموږ د همکار عبدالحی کاکړ پوښتنې ځواب کړې دي. راځي د مرکه ته وګورو.
د مشال مرکه کې مزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم. په پاکستان کې په یو لسم مې انتخاباته وسو، خو دا انتخابات د پخوانیو په مقابله کې په ځینو حوالو ډېر مختلف وو. په هغه کې یو هم دا وو چې په لومړي ځل د تریک انصاف په شکل کې یو سیاسي قوت راپورته شو چې دا وخت په قومي اسمبلی کې د نشستونو په حساب دریم لوی ګوند دی. خو په خیبر پښتونخوا کې چې په تیر اسمبلی کې هیڅ یو چوکۍ نه درلوده، دا ځل پوره حکومت جوړ کړی دی. د خیبر پښتونخوا په خوانی واکمن ګوند عوامي نیشنل پارټي داسې ماتې وخوړه چې آن د حزب اختلاف د جوړېدو حیثیت هم اوس ونه موند. داسې چورلټ بدلون څنګه راغلی دا اور سره نورې تړلې پښتنې د خیبر پښتونخوا د عوامي نیشنل پارټي صوبایي مشر افراسیاب خټک سره چېړو چې دا وخت را سره دلته په پراګ کې د مشال ریډیو په سټوډیو کې میلمه دی. خټک صاحب تاسو تر کله
ډیر مننه.
خټک صاحب لکه څنګه چې موږ وایو چې عوامي نیشنل پارټي ډیره لوی ماته وخړه د نورو ګوندونو په مقابله کې، تاسو یو تحقیقاتي کمیټي جوړ کړې و، د دې که مختصرا راتو اساس نتیجې څه وي؟ هغه ډېر بنیادی څه ولي او من شر پارټي ماته
ارساده چې دیکي د الیکشن نتیجې څنګه راغلي. د دې دوه قسمه عوامل وجوهات ګرځېدلې دي. یو داسې عوامل دي چې زموږ ګوند پورې اړه لري، زموږ پارټي پورې تعلق لري، او یو داسې چې اقا زموږ د پارټي نه بهر عوامل دي. نو دا سیدا نه چې ودا بنیادی توګه باندې د فاروا چې زموږ پارټي کې دنه نه څه عوامل دي، نو هغه ریپورت راغله دی. او زموږ مرکزی صدر اسفندیار ولی خان صاحب په ستمبر کې اول هفته کې اعلان وکړي چې کم ګامونه او چتول غواړي دا ریپورت پر وړاندې کې، تر څو چې موږ هغه کمی هغه کمزوري د پارټي نه وباسو یا لري کو کم شي زموږ د ماتې سبب ګرځېدلې.
خو اسی تاسو یعنی کم تاسو ځنن عوامل دي دا اوس تاسو غواړي چې اوس په ډاګه کوي کنه؟
نه، دا خو زموږ مرکزی صدر چې غوښتي بارک تفصیلي خبره کوي، نو دا مناسبه نه شي زه اوس په دې داسې رڼا واچوم. منتها دومره کولای شم چې موږ یو جمهوری ګوند یو، موږ یو تاریخ لرو، جمهوری کلتور لرو، موږ په تنقید باندې نه خپکیږو نه شرمیږو. زموږ ګوند کې دا خبرې شته چې بیخي ازادي ده، لهذا کمی خبرې شي او بیخي په ډاګه براشي دنیا په خبره شي، زموږ خلکو په خبره شي، مګر دین علاوه هم ځینې عواملو
یعنی لکه کم عوامل
لکه چې موږ ګوند یو تاریخي رول لرلی پښتنو په ملي سیاست کې، او موږ تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې د مداخله خلاف یو. مونګه دا داسې کوششونه همیشه مخالفت کړی دی چې په افغانستان باندې یو خاص قسم حکومت له بهر نه وته پلی شي. نو چې افغانستان د خارجي فوجونو اوزي، نو مونږ داسې محسوسو چې پاکستان کې ځنې ډېر قوي د سیاناسورو چې هغوی دا مناسبه نه ګڼله چې زمونږ ګوند په داسې وخت کې واکمن ګوند چې د خارجي حکومتونو اوزي په افغانستان کې د گزار یو مرحله راځي او نوې حکومت تشکیلېږي. نو مونږ چونکې موقف معلومو او دغه وجنه یو غداد چې موږ ته په دې ځای
راغلی شو دا د افغانستان یوازې د دې یو عنصر دی کنه؟ لدې سره تړلې نورې کیسې مې کوي
نورې کیسې ته، مګر افغانستان بنیادی کیسه ده. بیا قبایلو کې فاټا هم یو فیکټور دی، ځکه چې موږ فاټا کې هم وغوښتل چې اصلاحات وکړو او د اوسنۍ چې کوم حالت د عالم مزه یو شو. لکه چې ما ارزو کړو ګورې زموږ په ګوند باندې حمله وشوي او بل اخر په شهیدان شو. انتخاباتو ته موږ موکرا نکړه شو چې موږ خلکو ته لاړ شو. دې سره سره انتظامیه په موږ باندې فشار وو. سهار به پولیس افسرانو زموږ کینډیډیټانو ته زموږ امیدوارانو ته ټلیفون نه وکړل، زموږ د ګوند نمائندګانو ته ټلیفون نه وکړل. تاسو مراوځي خودکش راغلی دی او ټوپ لارې راغلی دی، بسونه ټرکونه راغلی دي. دې سره سره درېمه خبره دا وه چې بیا په دې ځنې سرکاري چارواکي هغوی خصوصا د امنیتي ادارو سره تعلق لرونکي چارواکي پولیس سټېشنونو ته ننوتلي دي او پولینګ ایجنټانې بهر ایستلې دي، او نیم نیمه گھنٹه څلوېخ څخ مینټه هغه پولنګ بکسونو کې سره یوازې تیر کړی دي او بیا پولنګ ټان واپس راوخته دي. دا ډیر لوی کچه شوی دي.
یعنی کله چې تاسو هم نتیز وکونه یادوي کنه دلته تاسو ټول سکیورټی فورسز یادوي کنه په دې کې په ځانګړي یعنی فوج
د کې فوج رول پکې کلی دی.
بیرونی عوامل دی دی کی لوی رول سی دی دا پاکستان سی کم استخباراتی داری دی یا فوج دی دا دا دیر کلی دی رول پا کیا دا کرد؟
دا سی محافل بونگ یادو یعنی دا سی محافل چاگی تعلق یقیناً دی مسئولیت دی عوامل سره دی دا سی محافل شتا چې هغه یاد سه هلکې شتا چې هغه په دې کې نقش لوبول دي او اې د مختل زکه چې تاسو ګوري زمونږ غوند دومره قرباني کړې دي. تاسو ګوري چې دهشتګردۍ خلاف جنگ کې مونږه ګلالي شهیدان ورکړې دي 200 زیات شهیدان. تاسو ګوري بشیر احمد بلور غوندې میا راشد حسین غوندې شهیدان علم زیب شهید ډاکټر شمشیر شهید ډیر نو ډیر نمونه دي.
خو خټک سره د سره سره یو بل بحث هم دی لکه څنګه چې عوامي نیشنل پارټي بهرال دا وایي چې په دې کې د سکیورټی اسټابلیشمنت لاسو په ماتې کې الزام لګی ثبوتونه ګوره چې ترکم عدل تاسو سره ستې په دیواله خو د دې تر څنګ په پارټي کې ځنه یعنی دا تاسو 15 کال حکومت وکي ډیر زیاتې دوسیې راغلي یعنی د کرپشن ډیر راغلي. اسفندیار باندې حمله وسول هغه په اسلام آباد کې ناستو ولست نه دی راغلی مراجعه نه کړي دغه داسې فیکٹرز دي کنه لکه اوس مثال زب بالکل وایم دا خو ډیر مشوره کړي وای یا مشوره ده چې بابا ته اس ام اس وکا نو دغه ټول شان دغه خلک وایي چې دغه اصل کې مسله دا وي ان پی ل دي زاده مخړولو د پاره اوس په بیرونی باندې راغلی.
زب د سینوي مچ زمګ غوند یا حکومت د خطاګارو نه پاکو مونږه انساني استفاګانې لرلی منتها د کی مبالغه هم شوي دا او دینه سو استفاده شوی دا غزدا میدان چا چې کرپشن کړی دی اوس خو موږ حکومت کړی نو په کار دا چې هغه خلکو خلاف کاروي وشي موږ په هیڅ کله د خلکو دفاع نه کو چې په کرپشن کې مرابسو مگر دا د دې لپاره استعمال کړی شو وګوره دا ویل شو چې د برق پرچاوی یا د بجلی د چې نشته دا په دې وجه چې د ګوند حکومت کړی دا ویل شو د شتګردي ځکه دا چې دا ګوند په اقتدار کې زموږ ګوند بیا دی دا نن خو څومره میاشتو شوې چې زموږ غوند تقریبا 15 شپږ میاشتو شوې مګر بجلی نشته مګر دهشتګردي مخکې نه زیاته شوې ده. نو دا تبلیغات یو قسم ته د دې لپاره کېدل چې الیکشن کې یو خاص قسم نتیجې مستر راشي او هغه تاسو دې چې مګر شوې
خو خټک سیم کو ګورو 15 کال کې تاسو باندې دا خلک لیکوالان او دا ټول تور لګی تاسو له اسټابلیشمنت سره دا سکیورټی اسټابلیشمنت معنا فوج دې سره ډیر جوخت واسته نه ډیر داسې مسلې ویل کړه پاکستان کې فوج دا خواهش دی چې هغه دا وایي چې پاکستان امن له افغانستان سره تړلی دی. په افغانستان کې امن سره یعنی مسله په افغانستان کې دا عوامي نیشنل پارټي یو وخت په دې ځای راغه مې افتخار حسین بشیر بلور بول چې دا مسله حل ته ده او دا د پاکستان د سکیورټی اسټابلیشمنت یو اپروچ دی. دوه مدد یې پر ډرون حمله باندې تاسو خپل لاړاست اول ته په دغه کې کښېناستاست کم شانو باندې په سکیورټی اسټابلیشمنت غوښت په هغه کې به ای ان پی تقریبا کپوره نه ورسره و دا په ظاهر باندې هم دغه شو کزنه نه تاسو نورم
داسې چې مونږه د ریاستي نظام کې کار کولو نو مونږ د ریاستي نظام یا ریاست خلاف خو کار نه کولو یقینا مونږ خو ریاست په حق یو دا خو غلط خبرې کوي مونږ څوک مبارکه وایي چې د ریاست خلاف منتها ریاست کې دنه مختلف عواملو سکیورټی اسټابلیشمنت خپل نظر زموږ خپل نظر دا عمومي بیان چې افغانستان سوله او پاکستان سوله تړلی ده د دې کې وزن هم شته چې لرې شي ویل چې په یو کې و امن یو بلکې بدامنی بنیا دا خبره خو دې کې وزن شته منتها افغانستان باره کې مونږ دا کله هم نه منلې چې په افغانستان دې بهر نه حکومت مسلط کړی شي دا مونږ همیشه
یعنی کاغه امریکایان دي
که هر څوک دا افغانانو کار دي چې هغه خپل ځان ته حکومت جوړ کړي او دو نملو بارکه مونږه یو قانوني خبره کړې ده تاسو څنګه یو ملک د سویل شي چې د هغه د ملک یات نه بغیر د بار نخلق راشي او غلط فوجي پرشن وکي به د لار شي دا خو یقینا یو قانوني پوزیشن ده مونږه وایو چې داسې نه کیږي متها ور سره جوخته مونږه به شاده خبره کړې ده چې که ډرون حمله پاکستان د اقتدار اعلی خلاف ورزي ده نو دین زیاته خلاف سنگینه خلاف ورزي هغه دهشتګردي چې کم په زنګ په علاقو کې راځي فاټه کې پدې کې عرب دي چیچن دي ازبک دي او قسم قسم دهشتګردي مونږ همیشه ریاست نه مطالبه کړی دا چې باید پاکستانی ریاست خپل د خلاف قدم اوچت کړي دا دې کې مونږ کله هم کمپرمایز نه کړی.
خو خټک سي په 2008 کې تاسو بالکل ډیر زیات او دغه د عوامي نیشنل پارټي دغه تاسو کومه پالیسي ده خلنه نه ده دا خو ځکه افغانستان کې دا کیسه شروع شوې ده دیرس پنځه دیرس بلکه ډیر وخت کې چې دا کې سستا او ستاسو دغه یو کنسیسټنت یعنی پر لپسې پالیسی ده، نو بیا دغه سکیورټی اسټابلیشمنت په 2008 کې تاسو ته ولې لاس نه اچي؟
دا ځکه چې 2008 کې هغوی د موږ ځان لپاره په دې خطر نه ګڼلو چې کم قوتونه افغانستان کې ماته خوړلې او هغوی بیا تجزیه سازمان کېدل، بیا د سره جوړول کېدل. نو هغه وخت کې پیپلز پارټي زموږ ګوند ایم کی ایم داسې لیبرل ګوندونو یو قسم ته ډیر ښه کې مفلاج کېدې شو چې یعنی بهر نه خلکو ویل چې دا خو پاکستان کې دغه سي عناصر چې دي جمهوري عناصر سیکولر عناصر داسې عناصر چې هغوی د جنگ خلاف دي هغوی قدرت کې راغلي دي، نو شاید چې هغه وخت دغه ګټو دغه تصادم نه و. مګر اوس چې کله 2016 کې خبره راځي دا به بدل صورت حال دي. دلته افغانستان کې نوی حکومت جوړېدو مرحله ده، په دې کې پاکستان کې خصوصا زموږ په ګوند کې خصوصا پښتونخوا کې یو داسې حکومت چې هغه د بهر نه د تپل شوي حکومت خلاف دی، د هغې موجودګي چې ده دې به بېخي یو بل قسم ته اثر اچولی په اغېز اچولی په افغانستان باندې.
یعنې ستاسو په خیال باندې د تحریک انصاف چې ډېر زیات غټ قوت و په زیات زور یې داسې کول چې تجزیه دا کېدی چې په پنجاب کې به کیسه خرابوي، او بلکې اعظم متیم یو تقریر اورېدلې ډول دا سونامي زموږ په غرونو کې نه راځي ځکه موږ خو غرونه لرو، دا به پنجابیان وړي یا به پنجاب وړي. نو هغه سونامي تاسو جوړاست د دې د دې یعنی یو خواغه بار له سیاسي بیانو یو تقریر خو خبر دا ده چې دغه په خیبر پښتونخوا کې که تاسو الزام د سم وي نو وجه څه کېدای شي چې تحریک انصاف ته دلته زیات؟
دا خو ډیر اسانه ده. تحریک انصاف چې دی هغه دا چې کوم مذهبي انتها پسندي یا دهشتګردي کې متککړ خلک دي هغوی د هغوی مرسته کوي. نو که دغسې خلک په افغانستان باندې تعامل کیږي نو پښتونخوا کې داسې حکومت خو بیا ډېر مفید دی چې هغه دغسې عناصرونه سیاسي پشتیبانی کوي او په ظاهره داسې مذهبي انتها پسند خلک ښکاري نه لباس نه جامې نه شکل نه. نو دا خو ډېر یو قسم ته یو غولونکی فکتور دی او دا غولونکی فکتور ضرورت هغه خلکو ته دی کوم چې په افغانستان کې یو خاص قسم حکومت تپل غواړي.
او بل خټک څه دی تر اعظم عموما پښتون بلوچ سندي نېشنلستان دا یو ځای پاتې شوی په نه په پوری کنه بیا یو کوشش د پونم په شکل کې اوسو دا فکر کېږي چې الته پاکستان کې کوم غټ قوت دی د پنجاب په شکل کې هغه غواړي چې ډیوایډډ رول وي کنه ډیوایډډ رول وي دغه قوتونه یو بل ځخبیل کې تروسه پوری بلوچ پښتون سندای آیا د دوی دغه محرومیانی اوس له بل ځای مختلفه دي کنه د پاکستان کې څه کم قوت دی پنجاب په دې کم یا بسوي دي چې دوی ترمن زمری اختلافات کې دوی په یو پیچ نه راځي او نه خطر دار دي چې یو په یو باندې دوی ولي
زبر داسې کوم چې لکه زه ته خوشبينه یم وجه دا ده چې ټیک د تنظیمي توګه باندې دوی یو سازمان کې بنوي یو تنظیم کې بنئ مګر سیاسي توګه باندې دوی کې کافي نږدېوالی شته کدا نږدېوالی نه وي دا تلسم ترمیم په قانون کې څنګه کېده زما په خیال کې دا یو تاریخي پرمختګ دی چې تلسم ترمیم په شکل کې پاکستان په آئین کې په اساسي قانون کې شوی دی چې کوم لمخه ډیر زیاته خود مختاری ثبوته لاسته راغلی ته فدرالیزم پاکستان کې پرمختګ لار دی دا د سیاسي قوتونو منځ کې د مفاهمت نه بغیر نشو کېده تنظیمي مفاهمت کمې دي مګر سیاسي مفاهمت موجود دی
نه خو دغه دا چې څومره یعنی موثر په یو سټرکچر کې راتلای سي د پروټیست په شکل کې راتلای سي یعنی یو ارګنایزډ یا منظمه تحریک په شکل کې چې په دې کې خود سره حل ځلې نه لیدل کېږي
دی امکان مستقبل کې شته دی لکه چې ما ارزو کړو پاکستان کې خوشبختانه یو تبدیلی راغلی ده هغه دا ده چې ډیموکراسۍ دپاره ټول خلک ودرېږي یعنې د تېر حکومتو د اوس چې کوم خلک حکومت کې دی اپوزیشن کې وو دوی ته به ډېرو خلکو پیغورونه ورکو خو دوی ته به هم دا کریډ زه ورکم چې دوی د حکومت راغورځولو کوشش نه دی کړی لکه چې کوم چې نوی کالونو کې معمول و دي مختلفو ګوندونو ترمنځ او دغه څنګه اوس چې کوم اپوزیشن دی هغه هم داسې کوششونه کوي چې د حکومت یعنی تخته چواړي ځکه چې دا به غیر جمهوري عمل وي نو یو جمهوریت باندې اعتماد زیات شوی دی بل صوبې خود مختاری په مسله باندې مفاهمت زیات شوی دی بل زه فکر کوم چې ورو ورو که تاسو خیال وي په ملک کې د افراطیګری خلاف هم یو امارای جوړ شوی دی او جوړی کې لګیا ده چې کوم ګوندونه په خوا حکومت کې اوس اپوزیشن کې دی هغه خو مخکې نه وي دا چې کوم اوس حکومت کې راغلي دي دای کوم دا احساس ورو پیدا شو چې دا دهشتګردي خو ولا تش په شګو کې سر منډول باندې ختمي کینه او چې ورسته دی تاسو ګوري د تیرو د درې ورځو واقعات تاسو مخکې دي په کوټه کې سوشل په کراچۍ کې سوشل نو لہذا ریاما جڑی گی
یعنی داخلک یعنی داخلک دا تم کول ایسی سی یو وخت کی د نیپ په شکل کی کا داسی نه سپ یو گوند کی بلکې د یو الائنس د پونم په شکل کی بلوچ پښتون سندی اتحاد کېدل ایسی د حکومتونو خلاف کم دوی فکر باندې
دا یقینا کېدل شي دا یقین کېدل شي او دې ځل ته دا ډیره مهمه خبر ده چې نواز شریف حکومت باید ډیر احتیاط وکړي ځکه چې پاکستان کې په فوج کې او سیول بیوروکراسي کې خو پنجاب غلبه وا او دا په مرکزی حکومت کې پنجاب حکومت راغله دي که دوی د وړو صوبو سره انصاف نه کړو نو د وړو صوبو بیا یو ځای کېدل حتمی خبره ده
بل خټک سیب افغانستان ته راځو ځکه او دلته زه به سیاسي تاسو یو سیاسي پارټي مشر تاسو خپل پالیسي د تاسو د افغانستان یو ډیر ښه طالب علم نه بلکې ډیر ښه کارپوه 2014 وروسته افغانستان تاسو د سیاست یو طرف ته کده یو ډیر کارپوه په اسباني څنګه ګوري افغانستان
زبو دا سیاسي کومه چې د شوروي اتحاد قواوی چې افغانستان وبتي کاغه تجربه په نظر کې ونیسو نو زبو دا سوې ما چې مونږ باید په افغانستان کې سیاسي حل د پاره حل زری وکړو او هغه حل زلو کې درې کرخي د مذاکراتو باید مونږ په نظر کې ونیسو اوله کرخه بین الافغانی مذاکرات دي چې کم حیاتی خبر ده حیاتی کړی ده د کچټول نور کړی وو ته دینه د ری ټاکنه کیږي یا تعین کیږي دویما منطقوي مفاهمت دي او دریم عالمی یوواله دي د درې وړ کړی باید هم زمانہ پر مخ لاړ شي ځکه چې کای یو او دریږي نو هغه نور کړی بیا وهی لکه کم چې مونږ د نوی قانون تجربه ده چې که فرض کوم منطقوي کړی نه مخکې نه ځي او بین الاقوامي کړی مخکې لاړم شي نو بیا دغه منطقوي کړی چې دا هغه یو حایل یا یو مزاحمت یا رکاوټ شوی
یعنی تاسو په یو وخت باندې دا
ګرځئ
تاسو یو سوینه چې دا کم کوټونه په دې ټول جګړه کې د کورنۍ منطقوي او دا ټول په همدغه سرخ باندې دي کنه
دا اوس کو په دې سرخ نه دي او دا ډېر خطرې پیدا کوي دا خبره
یعنی څنګه خطرې
خطرې دا چې لکه چې پرون دنیا افغانستان ته شاکړه نو افغانستان او زور سره د قبایلی سیمې د جهانی توریزم مرکز بدل شوې خدای مکه که دیزل ته جهان افغانستان ته شاکړه نو افغانستان کې داسې وضع جوړېدای شي چې یو قسم ته د اتنیک زلزلو مرکز باندې افغانستان بدلېدای شي داسې اتنیک زلزلې چې هغه به ګاونډي هېوادونو ته ځي او زلزلې خو ګوره پاسپورت ویزې ته ضرورت نه لري نو دې خبرې خطر شته چې که جهان شاکړه نو بیا خدای مکه افغانستان کې داسې شرایط جوړېدای شي چې هغه نه صرف افغانستان بلکې ټول سیمه د خطرناکې بې ثباتۍ سره مخامخ
خو امریکا چې دا کله دا یو خبره راغلې ده یعنی د آیډیا فلوټ سره ده چې زیرو افغانستان کې د امریکا شتون سو سپیشل باندې د بهرنیانو په افغانستان کې شتون یعنی پوره وځي او لشتون لري څنګه به
دا خو باید دا ټول خبر باید د افغان ولس په مرزي فیصله
شي نه اسی خو
ولس دومره بزره چې امریکا یا بل نور طاقتونه باید ډیر ځموري مظاهره وکړي یعنی افغانستان نه داسې وتل چې هغه بغیر د حل نه افغانستان خدای ما کا داسې تصمیم غیر لري نو دا به ټول جهانی امن ته ډیر شدید خطرې پیښ شي
خاصه
ترې باید یو سیاسي حل یقیني کې لري نه پس لاړ شي
یعنی تاسو د پاکستان څخه کم یعنی دا اوس د شکارې د خبرو اترو د شکارې د افغانستان د امریکای په پالیسی کې پاکستان پر یو حد پورې ډیر اکوموډیټ شوی دی یعنی بلکې د پروژه یا د شکارې دوی تور کړی دی دا به یو حل تورسي
هل ما در تاسو کو چې د کې چې که هل فرض کوي یو گاونډي ملک وي چې هغه یو قسم ته اجازه لري په هل باندې کول غواړي هغه بیا ناکامه دي افغانستان جدوب هم لري افغانستان شرق هم لري مګر افغانستان غرب هم لري افغانستان شمال هم لري او د څلورو طرفونو ته اتنیک سلسلې مرزونو نه پورې غاړه تم شته کنکشن رابطې شته نو لہذا باید ټول گاونډي هیوادونه اعتماد کې باور سره شي او گاونډي وزنه باید افغانستان د استقلال احترام وکړي د افغانانو د ازادۍ احترام وکړي په دې سره کدا چې وي چې فرض کا یو گاونډي هیواد غواړي چې هغه د خپل حکومت تل تک جوړ شي نو هغه بیا یو بل نوی داخلي جنگ ته افغانستان لاړ شي هغه هغه هیڅ څه بات طرف ته بیا نه ځي
خټک سه دوه پښتنې لارم بس بیا د خبره راغونډه کوي یو دا چې یعنی پاکستان کې څه کم دغه اوس توندلاري توپ دی یا د اکستریمیزم یا د انتیا پسند دی ستاسو په خیال باندې په پاکستان کې دا فکر کېږي چې چونکه د سټریټیجک ډیپت پالیسی د نو مجبورن به دا ټولې کیسې کوي ریاست یا کوي د ریاست کستان ستاسو په خیال باندې یوازینی دا وجه ده چې د پاکستان په سیمه کې دغه یو ستونزې دي په فارن پالیسی نه په خارجه پالیسی کې ستونزې د نو ځکه د یو دې ته مجبور دي کنه دا د څه نوري وجه مسته
متاسفانه پاکستان دی ضیاء الحق دی پالیسی نه راوتلی نه دی. کومه پالیسی چې دغه د تاسو چې سټریټیجیک ټپ ورته یاد کړه، او کومه چې دا دغه سي تندلارو خلکو د پاره یو نرمه ګوښه لرلو خبره ده یا د هغوی د برداشت کولو خبره ده، دا ډیره خطرناکه ده. پاکستان باید زر تصمیم ونیسي. داسې نه دی چې پاکستان ټول عمر دغه سیاست چلولی شي. پاکستان مخکې دوه لارې دي، یو د اصلاح لاره ده چې د دهشتګردۍ مخه ونیسي، تندروي تندلارۍ مخه ونیسي، او دویمه لاره ده چې بیا د تباهي لاره ده، خدای مکه د نننه شکېدو یا د نننه چودنو لاره ده. نو پاکستان باید اول لاره انتخاب کړي، د جمهوریت، د امن او د تندلارۍ توب د مخنیوي، ځکه چې دا یوازې د افغانستان پورې خبره، افغانستان بسره ځانته ده، مګر پاکستان کې ځانته یو مسله شته. ولو چې د افغانستان مسله حل شي، پاکستان کې دننه که دا مسله حل شي، یعنی پاکستان ریاست دې باره کې یو کوټلی او څرګنده پالیسي غوړه
نه څنګه بو کې پاکستان څه وکي،
مثلا دا چې کوم غیر ریاستي عناصر ورته ویل کېږي، تش په نوم غیر ریاستي عناصر، دوی باید مخه ونیول شي. چې کوم نریټیو، کوم داستان پاکستان کې جوړ شوی دی، هغه د بین الاقوامي تش په نوم جهاد دپاره یو ډیر مساعده فضا جوړی، دې مقابله کې باید یو نوی نریټیو، یو نوی حکایت باید رامنځته شي، کوم چې د ډیموکراسۍ، سولې او پاکستان کوچیدونکو خلکو ډېر زړه تهذیب او تمدن خاوندان دي، د هغې بنیاد نوی نریټیو باید جوړ شي، او خصوصیت سره په دینی مدرسو کې اصلاحات وشي، په خصوصیت سره چې کم خلک د تشدد پرچار کوي، یعنی خشونت لارې خپل سیاسي اهداف لاسته راوړل غواړي، هغې باره کې کوټل اقدامات وشي. جهاد یقینا اسلام کې شته، خو جهاد فیصله به ریاست کوي، دا د افرادو کار نه دی، هر گلی کې خلکو یو یو مرکز خلاص کړی دی او دا فیصله کوي. داسې خبرې دي چې پاکستان ریاست دې خبرو باره کې باید کوټلي قدمونه اوچت کړي.
فرید صاحب خټک صاحب، له مشال ریډیو سره د خبرو کولو ډیره ډیره مننه.
کور مباد.
او له دې سره هم د مشال مرکه پای ته رسېږي. عبدالله کاکړ ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
که سپلیم په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار دی، څکه زمیدار زما د خپل غریب.
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
د حالات څخه دي چې سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي، ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره چکیږي
امارت با قاعده روان دي، پای کې د موسیقۍ د لپاره بیل یو شاندار زده، ان شاء الله دا مسله به الله حل.
دا اول دې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.